بشي د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته هر کله درته کوم زو ستاسو قربا مجید بابر يم پښتونخوا کې لس بجې کابل کې نه نیمه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر شپږ بجې شوې دي د ټکنیکو برخه کې را سره علي محمود ملګرتیا کوي د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې لخوا د قبیلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه تر سره شوې د یوې جرګې حال د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به پام کوه مزاحیه خبرونه واورئ خو اول خبرونه د جنوبی وزیرستان قبیلو حکومت نه غوښتنه کړې چې ډومبې د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي بیا د ترې د یادو سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وشي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارو پرانیسته سباله په ژوب کې کوي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه رمادي ښار بیرته نیولی دی تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه وویل چې ډومبۍ د دوی خپلو سیمو ته واستول شي بیا د حکومت موږ نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي
نن د درې مسیح د یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستلې ته تایید نه وي چې څوک پورې د میژ بدکاري نه وي شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوي نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي
دغه جرګه د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوې وه او محسودو قبیلې ته یې ویلي دي چې د انتظامی حیثیت په اړه دې د خیبر پښتونخوا ګورنر سره هم ملاقات وکړي د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالاوائی چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبیدالله جان وویل
دا پر ډېر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ژوب ښار ته به راځي او پر یولسمې بجې به دی د چاینا ګوادر سي دا کوم کاریډور دی دا روډ دی د دې افتتاح به کوي یا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګېږي پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي
د پاکستان ټولو کم پرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیون ډالره د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اجانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي د لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروئن د ترکی له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو په روان کمپاین کې یو مهم ګام دی ښاغلي کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغې موقع نه ګټې پورته کړي په رمادي ښار کې امن پر ځای کړي او بیا دغو سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور سخت دریځي راتګ ته پرېنږدي او د دغه ښار اوسیدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل ښار ته واپس راشي د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د ښار په مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت ښار په لارو کوڅو کې د حکومت پلوه جنګیالو د ګزمو ننداري پسلاغي وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې واخیست اسلامي دولت وسلوالې ډلې رمادي ښار د روان کال د مئی په میاشت کې قبضه کړی و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ واشنگټن وایي چې تیره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټې کچې غنی شوي یورینیمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روسته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغه ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټې کچې غنی شوي یورینیمونه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټې کچې غنی شوي یورانیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غنی شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدای شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلک ډیموکریټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آیین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلک ډیموکریټ ګوند د مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي آیین د تیارۍ په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی آیین به ترکی ته یو پیاوړی صدارتي نظام ورکړي. د خلک ډیموکریټ ګوند شریک مشر صلاح الدین دمیرتاس تېره اونۍ ماسکو ته د خپل سفر پر مهال د انکرې لخوا له شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د ده خبرې د غداری په معنی وبللې. روس د نومبر په 24 په ترکی اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو غندلی. مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د جنوبی وزیرستان مشران وایي د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت بدلون د دوی خپلو سیمو ته ستنېدو نه ډېر ضروري نه دی.
دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واسطل شي هغه نور د خپل بندې لاګو شي.
د قبایلي سیمو په اړه فاټا سیکریټریټ تازه سروې ولې جاری کړی دا یو چارواکی دا نظر لري.
لہذا فاٹا سیکرٹریٹ دا یو ډیر اهم خبر وګڼل چې را مونږ تاسو یو ایکسرسایز وګو چې پای کې څه څونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د بو دي د سیاحت تعلیم دا ټول مونږ یو جایزه واخلو.
د پاک چاینا کوریډور په اړه آیا د قام پرسته ګوندونو غوښتنې پوره شوې دي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبیدالله جان بابت لالا وایي
کم سی د موټرویر د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا تر د موټرویر جوړ دي.
پام کوه مزاحیه خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته. تیره ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د محسودو یوه جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې لومړی دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي او بیا دې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړي. سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
تیرہ برس پٹانگ سے دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ پا کمپاؤنڈ سے دے درے مسعود کا بالیانو دے ملکانو علمانو یوا درنا جرگا وشوا پا جرگا سے دے قبائلی سیمے دے بدلون او نوی حکومتی نظام پا باریک سے خبر اترے وشوے پا دا موکے زنے قبائلیون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وزا گے دل
عزیز اللہ مسعود خبر کہو جرگی خدا فیصلہ وکلا چھ میرو پیوا اتفاق چھ پیوا خلا لوی او پیوا خپل مش خبره وي وي مخل ذاتی خیاله داستی چې میر د درسه او مسجد چې حکومت غوښتي دي سره می کوشش دا کی چې مش خپل جنای سره اکشن وي چې جنای د می سره اختلاف نو کوم مش پیوا خپل پیوا اوز باندې خپل فیصله وي.
امن مولانا سم الدین د نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخیری نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه وي چې څو پورې د میژ بدکاري نه وي شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میژ نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکی نه د ظلم د اده ځنه واستل شي هغه نور د خرو بندې لاګوشي.
ز ملک ګل کرام یم. دا نن د درې مسجد بالنه ټولنه دغه میژ و داته سره غوښتي وي چې کوم زوړ قانون دی د میژ پلارینې کې یې شی دی په هغه شه دا صرف داس وشي چې د میژ سره د ظلم نه شي. میژ نور په هغه زوړو بندې خوښ شي میژ یې چیرې هم بدلوي نه.
امونو مادم خان دی زه ایډوکیټ یم. خبره داس تو بنیادی چې اول خو زه متاثر یا د لس کولنه در په در پروت یم. دای د مونږ څه شي پښتنه کو چې بدلین درو وستي و د مونږ پښتنه نه وکړله تو په روسامه کړله کوټه په کراچۍ پر از تیر کړله. اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو فن آباد او شي پښتنه وکړو زو د تاین شله معقول زو بر کو.
مونږ نوم دای شیف ملک همایون خان چې میشه په باواج دا چې کوم قانون دا 40 مليار جرګه شې سم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچاپ شاه ور دي نه دا اړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لرم.
د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رڅک شي وایي چې اف سی آر خوښ ته یې میرو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله میرو بوت شي کله میش په تسالی کښینی د میش مسرون کسرون بیا په یک بور د فیصله وکړو چې میش کوم قانون غوړي.
زه سید محمد ډوکیټ زه دایم چې کوم بنیادی انتظامی سیستم دای کنه دا فرصت دا شوی دی په میش باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو ته ګډېږي نه په دا پټه کونسل اثر اچوي نه په ګوشه صبح اثر اچوي نه چې د غرنګي بیر اثر اچوي چې میش ته کوم دا اکاونټیبلټی نوی پولیټیکل ایجنټ ایسا پر به تا جواب ساده دی چې کوم دا میش کا سونی ور سره د هغه جرګه د ولادت لري دی لا 15 دی لا سل دی هغه کا سوندی ور سره هغه څه پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساسونه کنه هغه خبره مې باندې چې سرکار یې
یاد د دیوی چې دغه جرګه امر د شلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیات چارواک چو ور کډای و او ور سرای کباجون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزا جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ او نور اسانتیا او جاج اخیستو لپاره د فاټا سیکریټ لخوا شوي په یوې سروې کې ویلي شوي دي چې په قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو کې قریبا 2% پورې خلک د ریډیو د لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروې کې د فاټا د ولس د صحت او تعلیم هم جایزه اخیستې شوې ده. د نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
د فاټا سیکریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږ واڼو ایجنسو او شپږ ایف آرس کې کړي یوې سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویل شوي دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,395 د سروې تر مخه په قبایلي سیمو کې د یو کال نه تر دوه کاله پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادي مقصد د دې داو چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو. لهدا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ تاسو یو اکسرسایز وکړو چې پای کې څه شونه بنیادي انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم دا داغی ټولو مونږ یو جایزه واخلو او مونږ ته دا پته ولګی چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضح شو چې یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کوم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې په کې دا واضح دی چې فاټا ترقې په لار باندې کمزن دی.
د ظهور احمد وینا وه چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري نو هغه مین سورس چې کوم دی ریډیو دی، او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا مشال ریډیو او نور چې کوم اف ایم ریډیو چینل دي مختلف هغه نه خلک مستفید کیږي. اوس بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسېدو واحد ذریعه هم دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکویسټ چې حکومت پاکستان او نور هم څونه خلک دي که هغه د کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلاننګ کوي نو زیات فوکس دې دوی په ریډیو پروګرامونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا د امن و امان او منصوبه بندۍ سکرتر شکیل قادر د سروې په حق له وویل چې دا په قبایلي سیمو کې کړی شوې ده او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خود نه کې دا ده چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بینک دی، د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس. یو درې داسې مختدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کوم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نه شي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کېدی نه شي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست کوو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکه زموږ پلاننګ چې دی دا هغه کې څه نه څه یو یونیفارمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلي سیمو آبادی د اتیا لکو نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سبالا په جوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا د دغې منصوبې په اړه د کمپرست ګوندونو کوم اعتراضات وو هغه ځواب شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت لالا وایي
د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا طرز دا موټروی جوړ دي. له دې سره سره موږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یایي چې دا له پېښور زه بیا پر ټانګ بیا ژوب بیا بوسخان دا ریلوې لوی نه مکمل شي. اصل تر ګردو دا د ډېر کمه فاصله باندې دغه لار ده. موږ دا یې چې له دې سره سره د ریلوي موږ دا مطالبه ده چې د ریلوي لین به موږ افتتاح کړي. دا یو ډېر د اهمیت وړ ځای ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې موږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر هغه بل روټ چې کوم د پنجاب پر لارې ځي زموږ کومې نیوکې چې وې د کمپرستانو یا د دې پارټیانو هغه دغه وي چې خو دا لار زنده بل بیا دا چې زموږ په علاقه کې د صنعت کرته ستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره مرزګاري او دا ډېره محفوظ لار ده، ډېره کمه فاصله ده.
ښه بابت لالا، په ستاسو په صوبه کې چې چېرته ستاسو د ګوند حکومت هم دی دغلته کې د امنیت په اړه باندې ډېرې پوښتنې راپورته کېږي، نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغسې صنعتي زونونو یا د دغسې لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟
تاسو په ډېر ښه خبرې دا وخت دا لار چې ده دا رواخلې له ژوبه بیا تر دې رسمال خانه یم پېښور دا ګر روټ چې رواخلې پر دا لار باندې امنیت دی بیا له ژوبه بیا کوټه تاج به ډېر بدې کې اوس واقعیت بېخي نه نه دي شوي. داسې واقعیت چې موږ ورته وایو چې دلته یا داسې ګورې دغه نه په پنجاب کې دا تاسو روزانه ویني هلته هم یو مجلس کړي بل ځای هم کړي په سند کې هم کړي اپوزیشن معلوم دی گوری پخوا پر دا زائرین باندې حملہ ہوا پر بل با حملہ ہوا پر دا روڈو باندې حکومت راغل دی دا یو خبر ہے تاج کرما گردی ہائی وے تاج خبر ہے پر چمن اور پورس خلق نسائے نہ زبادا ہائی وے بحال تھا تاج خبر ہے کٹری خوشدار کراچی دا ہائی وے بحال تھا دگانا نہ کرا ہوا کل لورائزر دے رکھا جی خان دا ہائی وے بحال تھا دگانا نہ کرا ہوا کٹری سوئی جکم آباد
بابت لالا دغ سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي. هغه خبرې تر کوم ځای رسیدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟
دیر شی نتیجے راغلی دی گورے تاس خبر یاس سیدا وقت پر لندن کی مذاکرات سے دی دا بلوس و مشران و دا ڈاکٹر مالک او دا نور سیدی دا تقریبا لدی سر پدی خبر لگیا دی اوز دا بلوس سر ہم سے کم خلق دی ناراض بلوس رو تیائی او سر دا بلوس رو پدی خبری عمر والی دی او انشاءاللہ اگر ہم پر دی سیدا چونکہ دا فائدے کار دی دا خلقو د روزگار او د لارې د جوړېدو نو دا به بلوس هم ښه فایده ورسوي پښتون ته به هم فایده ورسوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو طرف مشال ریڈیو تغوگی دا اخبرونی پا دے برخی کی ورزو کرا چاہی تھا. نیم پوزی زواک رینجر خار د رینجر زواک د کراچی خار کې د یو کال د عملیاتو رپورت جاری کړی چې پکې ویل شوی دی چې تیر کال دوران د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویلې شوی چې نیم فوزي ځواک د کال 2015 د لومبې جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوي دي. 2193 ملزمان د پلټنو وروستو د پولیسو په ولقه کې ورکړې شوي چې پکې 878 وسلوال 268 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 بیلیا بیلی وسلے هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوی. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم او یا پیښې شوی چې پکې 152 وسلوال وجلې شوی. ولې په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوی او شل ژوبل شوی دي. رپورټ زیاتوي چې 13 تختولې شوی کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري ادارې پکس لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ځپل شو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانستا کړي. د خیبر پختونخوا گورنر هم په دغه موقع موجود وو او د دغه عمل ستاینه کړي. په دغه اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکړي.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانستې دستور شو چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلې د غړو ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانسته هم شوه چې پکې د 2001 کال نه را په دې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرې پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوي کسانو تفصیل ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او دا پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی
جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم الوی نو دہاغ جرڑ تبر سی دلوی او دے ٹولش میرے او سیڑنے با حقیقت کولوی نو حال باسم پالیسی ممکن شی. من خود سمر مودا وشوا مردم شماری نہ دکڑے نو پالیسی بات سے جوڑ کڑو.
دستور تا په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پرمن راتلونکو د پاره به مونږ لاز لور ګامونه اغستل وی.
تیر وختونو کې مونږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصله نه دی کړی، بلکې دغه فیصله د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وی او نن د هغې اثرات مونږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي، او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده.
همداراز د قومي اسمبلی اقلیتي غړی میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی، نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي.
مونږ دلته د دښمن بچو ته د تعلیم ورکولو خبره کوو. دا یوه ډېره ښه خبره ده، خو زما خواست دی چې مونږ دا وګورو، مونږ به دوی ته څه ښایو، ځکه چې سبق خو هغې هسې هم وایي، خو د هغې تعلیم د ټېنه ټوپک او جیم نه جهاد دی. نو مونږ له پکار دی چې د تعلیم سره سره د دغه وړو تربیت هم وکړو. چاله چې په لاسونو کې ټوپک ورکړی کېږي او ورته ویل کېږي چې جنت ته د تلو دا یوازینۍ لار ده.
د پیکس لخوا شروع کړی شوی ډیجیټل ډیټا بیس د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډالې کړی شو. دې دوران دغه خونړۍ پیښه کې د وجل شوي او جوبل شوي ځینې ماشومانو والدین هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب، دا خو مې ګر سره خوري.
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو
بس. اوه اوه اوه، خو درته وایې مې او چې پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه د منفي پروپاګاندای سخت خندنه وکړه او په افغان ولس یې غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو تر شا ودرېږي. نور تفصیل یوسف زدرانه.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنګ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصرې چې په رښتینې اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننی دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 میلیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستې چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په ورستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصمیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو تجهیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړې او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما
موږ نن ورځ د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زموږ سره نړیوالې مرستې اړینې دي، دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولی په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغه مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غنی وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمېر جنګي تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنګي هلیکاپټر سپارلي چې افغان حکومت یې د جنګ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پښتونخوا کې لسنی می بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو د قبیلې مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه وویل چې لومړی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی نه د انتظامي حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لاله وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیون ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفیکس خبري اجنسی ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو، چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگټن وایي چې تېره ورځ د 1200 کیلوګرامو د چټي کچې غني شوي یوري نمونه ډکه یوه بهري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. د آذربایجان چارواکو پرون یو پیژندل شوی خبریال روح میر قادروف ته د ارمینیا لپاره د جاسوسۍ په جرم د شپږو کالو د قید سزا ورکړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو د اداریو غټ کی د سراج جهیر ناورو
نن جنگ رسپان خپل اداري کې وای د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځنی سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف ایگزیکټیو عبدالله سره ملاقاتونو کې دوانو خو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او د لړکی د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان سلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټول ډلې شاملولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلې دی، خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني راپیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواوو د امن لپاره کوششونه هم راکم شي، کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. ادارې وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي، ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوي دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخیر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی ښه په ډاګه ویلي دي چې د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن وي او د پاکستان دشمن به د افغانستان. نو که وکتل شي نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دواړه ملکونه په شریک دشمن ته ماتې ورکولی شي. نو هیله ده چې د جنرل راحیل شریف دوری په نتیجه کې با افغان مفاهمتی عمل مخ په وړاندې لاړ شي او فساد خوراونکو ته به ماتې ورکړی شي. له دې سربیره د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروستو حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان اعلان کړی و او دوی ګڼي چې قومي اکشن پلان یو مکمله او په اتفاق سره جوړ کړی شوی منصوبه وه، په کومه چې عمل درآمد د سیاسي اوسکري مشروالۍ یو شان ذمهواري جوړېږي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلیماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چېرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهي په نظر راځي چې هغه لرې کړي، ځکه چې قومي اکشن پلان د ټول پاکستان نه د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی و. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت قومي اکشن پلان یوازې د ټاکل شوو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان لاهور ښار ته د هند وزیراعظم د تېرې جمعې ورځې د سفر او له امریکا نه خپرېدونکې فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتي وضعیت په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل یې له هارون باچا ورو.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل. د لیکنې تر مخه مودی هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تګ سره د هند او پاکستان خړپړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي. دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول، په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و. د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودی او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي، هیلې ټوکېدلي چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر دې منځ د امن خبرې بیرته پیل کړي. په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شنونکي شیکار ګوپتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوای کېدی، خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوه اړخیزه مسئلو سره وغږیږي. خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړ کې د پرمختګ مخه نیولی شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلي دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی. په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي. لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروري ده چې ناټو پرېنږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي. طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې ترلاسه کولی شي. دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. عراقي ځواکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي ښار د بیرته نیولو خبر ورکړی. د عراق دولتي ټلویزیون پرون د رمادي ښار پر دولتي ودانۍ د دې هیواد د دولتي بیرغ د پورته کولو له مراسمو خپرونې کولې او حکومتي ځواکونه یې څرګندول چې د ښار په لارو او کوڅو کې تلاشي کوي. نور تفصیل فرشته جلال زین اورو.
رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د عراق د پوځ ویاند یحیی رسول پرون د دولتي ټلویزیون په وینا کې د دې ښار د ازادۍ خبر ورکړ.
نعم، لقد تحررت مدينه الرمادي.
د رمادي ښار بل اخره آزاد شو. د عراق وسلوال ځواکونو د حکومت بیرغ د انبار ولایت پر ودانۍ ځوړند کړ. اوس زموږ بیرغ لوړ رپیږي، نو زموږ د هیواد عزت پر ځای سو او نوی تاریخ پیل سو. حق زموږ پر خوا دی، موږ له خپل عزت او خاورې دفاع وکړه. خو په انبار کې د عراق د پوځ د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوی د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول ښار د ازادۍ خبر ورکول شایي یو څه مخکې له وخته وي. یحیا المهلاوی وویل چې په رمادي ښار کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون له بغداد په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د رمادي ښار آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
که 2015 میلادی کال د ازادۍ کال وو، ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وي، یعنی داعش به د عراق پر خاوره له ورستی ماتې سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 130 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پوځ تېره اونۍ د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق حکومت وویل چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره بمي چاودنې او انتحاري حملې کولې او په لارو کې ماینونه ایښي وو. د عراق امنیتي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکی پلان یې د موسول ښار بیرته نیول دی. موسول د عراق دوهم ستر ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل
موږ د موسول د ژغورلو لپاره در روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یوه ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د داعش څخه ونیو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق له لارې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفاکس خبري اجنس ته ویلي د اسلامي دولت وسلوال کولای شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل فرشته جلال زینب.
په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړی چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پوری کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه پکې رانغاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق عمده لار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونیزی مزاحیه خپرونې پام کوه. هر اونۍ ستاسو په شونډو د مسکا خورولو په مخه دا خپرونه تاسو لپاره امان الله ناصر برابرۍ. نو راځئ چې واورو پام کوه.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
دا راډیو کمال دی او زیم به کلم خود گورگین جمال دا حکومت او اپوزیشن والا تر مابین دا سی وال کی گم لکا فوتبال گرانی می دا سی لمزکی مزکی وی لکا باسکت بال دا دو کور ودانو للاس پا هوا کی سرگردان ام لکا والی بال او دا تر برونو تر مابین می دا سی پیتایی کی گی لکا کرکت بال خوبیا هم جونده ام ز گورگین جمال یار کمال دی راډیو کمال زما او د ټولو همکارانو لخوا ومنئ سلامونه په دې هیله یو چې جمع کړي به مو وي ټول بیلونه په کورونو کې به مو پاخه وي د دالو رنګارنګ دیګونه د بچانو د اسکول به مو جمع شوي وي بیسونه په علاقه کې به مو نوي د سیاسي پارټو جنګونه په لاره به غلو نوي درنه اخیستي موبایلونه د میرمنو په مابین کې د جنګ په وخت به مو نوي خوړلي سینډلونه د شپې به مو د همسایګانو په کور نوي جوړ شوي ودونه نه به وي درزیدلي ډبل ډبل لونه خراب شوی به مو نوی خوبونه په محله کې به مو نوی غلا شوی د ګټرانو سرپوخونه او بیا به ورلوی دلی نه یاست او خراب شوی به مو نوی ګوټونه پتلونونه کرک شوی به مو نوی هډونه آباد شوی به نوی ډاکټران او هسپتالونه لیدلی به مو نوی د دوی درانه درانه فیسونه اکسری ګولۍ اپریشنونه او بیا به مو لیدلی نوی د ډاکټر تریو تندی او د نرسانو نخری او نازونه تیره تیره انجکشنونه ترخی گوله او خواگه خواگه کپسولونه نوگرانو سرگردانو نیم حاکم او پورا ډاکټرانو او ریدونکو زمون په ټولنه کې لکه څنګه چې په سیاست هر یو پوده په ساينس د هر یو سر خلاصيږي په دکانداري کې هر یو اول نمبر ده هر یو انجینیر ده دغه رقم هر یو ډاکټر هم ده چه ده هری ناروغی تا پوستری نو که دای با پت دوایی در وخی او ده دغه رنگ نیم داکتران و مشوری او دوایانی وی چه خپل ناروغی خو پرزای وی اتلس نوری ناروغی هم پا انسان پوریشی د دغه ډاکټرانو للاسه در پدره یو مریض دا وخت د توتکی سره په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې موجود ده د آخري ساعتونه سٹارټ شوی دی د وصیت او نصیحت د پاره دل تراغلې ده تاسو او مریض تور جړی شین جړی زرغون جړی های شوګر بلډ پریشر او نور ګور چې څه مرزونه په پوری دی نو د مستر جړک کہانی هم د په زبانی
مسٹر جڑک صاحب مونگ تاستا پا سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن کی خراغ لائے وائیو
ہائی ہائی ہوئی
او ہو جڑک صاحب دا ہائے ہائے بائی بائی ببیاو کے تاسو تمون خراغ لے وائی جڑک صاحب
جڑک مرا تو جڑ نوم تک سروم لکا انار لڈیر ناز بسرکو بلل مور پلار خوڑلی بمی دو کلو جلیبی دو کلو اچار و مچے کدار نوم جڑک خوسمم بلکی زن خلق خومی جڑائی بولی توک جڑو را توائی پارون خوی و جڑ دم بک را توائیل
دا هر سسنگ وشو چا وکڑا او دا چا پساجش وکڑا
های های وی صدر توائیم دلت میواری پا نسک تاکس بیا کلپس د دې پر ځای چې یو ښه ډاکټر ته تللی وای ما د کلي په حجره کې د دې ناروغۍ ذکر وکړ ابس بیا خو نو ته ښه خبره یې چې زموږ خلک په هر څه ښه پوهېږي چا ویل چې کولمه دې پنچر سوې ده چا ویل چې معده دې بسک ده یو خو ګر سره راته ویل چې لری دې پټاو سوی دی بس نو را شروع کړې ټولو خپلې مشورې چا ول د ژړ کاغذ والا ګولۍ وخوره چا ول د شنه کاغذ والا ګولۍ وخوره چا بیا راته ویل ګس راغه تورې ګولۍ وخوره دوایانې چې مې شروع کړې ټک په ګلوپ ګلوپ په کلوپ او په ګلګل بدل سول کله کله بې داسې پرم سول
خوارکه بیا سوشو
باس خورکی خبر تر دوا تیر یو را ته ویل چې دا وس د دوا نه د دواو کار دی ورسه شلغم بابات چې شلغم بابات ورلم د می را باندې وکی بس خورکی په نس کې می داسې اوازونه شروع سوه لکه د رخشې پلک چې دانه ونیس
های 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 ای بیا سټکا دا بیا
بیا نو څه درته ووایم چې وایم رسوا کېږم او که نه وایم الوا کېږم
خیر خیر وایه مونږ عادت یو په دا کوچنیو کوچنیو واقعاتو او حادثاتو
بس خبره چې تر دم او دارو تېره سوه بیا نو د یو تړې حکیم چا را وښوئ د مخه یې د رکشو سلنګ سران جوړول بیا په حکمت کې پی ایچ ډي وکړله او په کلي کې حکیم سو بیا هغه یو پنځه رنګه دوا راکړه د ده د دوا وروسته خو نه د کور والا زغملی سولم او نه د کلي والاو برداشتولی سولم
ولې نه سوی برداشتولی
بس ته نو اوس په هره خبره کې سړی وسپینې ته مه دروه سر خلاصوه
ښه 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 بخښنه غواړم وایه وایه
هی خورکۍ څه درته ووایم چې کولمو لری دلبند غرس چې پیشتم او کمانۍ مې ټولو چخاړې شروع کړي نو بیا یو شټ ډاکټر ته ورغلم ډاکټران خو نوم تا ته معلومه ده چې د ار پرزې دي د ار انګل درې درې اکسرې ونه کړي او بیا دې د ګریسو څخه را واخلې تر مبلیلو د ار یوه اتلس اتلس ټیسټونه ونه کړي اپرېشن دې نه درکوي بس چې دا ار څه یې وکړل بیا یې نو راته وویل چې هلکه نه دې پیسټم صحیح دي نه دې کمانۍ نه دې سټرینګ پر ځای دي نه دې بیرک کار کوي غرض چې انجن دې ټوله سیز ده خو اوس که غواړې چې سیز پایر وسي ټکو ټک ورک سي نو سدا ورسه زما پرایویټ هسپتال ته هلته به ار څه خیر
اوهو نو بیا
ما ویل الله دې د دې هوزونه درکړي ډاکټر صاحب ده راته ویل د الله یې وزونه پر خپل ځای فلال یواز ته راکړه ما ویل څه مطلب ول مطلب دا دی چې که غواړې چې جوړ سي نو زما پرایویټ یعنی شخصي اسپتال کې یو لک روپۍ انډوانس جمع که او درې په جیب کې درسره کښېږده او درې تر بالښ لاندې د ایمرجنسۍ دپاره کښېږده ما چیغې کړې بغارې مې کړې ما ویل ډاکټر صاحب حکیمانو دمو والا تویزګرو ټولو شکولی یم ته مې ولې الاله یې ده ویل الال سوی چیرې یې الالېږې خو به اوس شاپرېشن چټر ته ولاړ
نو بیا ته سرکاري هسپتال ته ولاړې
کمال کوې په سرکاري هسپتال کښې خالي دغه مشورې راکړې
وی وی خوارکۍ نو بیا به یقینا بې له اپرېشنه کور ته تللی یې
کور ته څنګه تللی وای
ولې څه وشو کور ته ولې نه سوی تللی
تا هغه د تړې نایان لیدلي دي چې څلور پنځه کسان په لین کې ورته ناست دي نه کور ته تللی سي نه په بازار کې ګرځېدلی سي
ولې نه سې تللی
هر ګراک چې ورسي په سر کې یو اوږده لیکه ور جوړه کړي نیم سر یې ور وخرئ بیا د دا بل سر ور شروع کړي اوس نو نیم سر خریلی نیم پاتې چیرې ځي
اخه ته د نایي پرېږده دا راته ووایه چې تا د ډاکټر کیسه کوله دا هغه څه ولې نه شوی تللی
هغه د نایي کیسه یې راسره وکړله په ولاړ یې څیرې کړلم په یوه لاس کې زما خپله کولمه او په بل لاس کې خپله ګرده راکړله ول اوس دې نو خپل کار دی پرایویټ کلینیک ته ځې او که یا
نو بیا
بیا نو څه ورته ورته کوي جانې کولمه او ګرده مې په لاس کې ورخشې ته ور وختلم او د ده پرایویټ هسپتال ته ور ورسېدلم هسپتال ته د داخلي پیس جلا کمرې ته د ننوتلو قیمت جلا په چرپایي باندې د پرېوتلو کرایه جلا که کمپوډر ستن را لګولې وه که نرس خندلې وو که ژړلې وو
د ټول پیس جلا جلا شپږ ورځې خو په ټیسټو کې تیرې سول. شپږمه ورځ په آپریشن چټر دننه کړلم، لکه کسابان چړې وساتلانې را وایستل او ونې جیب تلاشي کړي. بیا یې د والي وارث پوښتنه راڅخه وکړه.
یو د دوالي وارث پوښتنه یې بیا ولې کول؟
پوښتنه یې په دې وکړله، ول که چیرې ته مړ شوې د هسپتال بل به بیا ستا وارث جمع کوي.
څه وایې، د مرګ نه وروسته هم بل غواړي؟
وایي د مرګ وروسته هم بل غواړي. زما انا مړه شوه په هسپتال کې، تر کړکۍ مو را وایستله، قبرستان ته راپسې راغلي، ول بل راکوئ که نه؟
که نه نو څه به کړي وای؟
کمال که یې، ول اره پر ځایه نیلامو پاتې سو اډوکې یې هغه لیباټري والا ته په نیمه بیه ورکوو. هی ته خپله ووایه چې ټوله عمر د لیباټري په ارماری کې بې پتلونه او بې کمیسه ولاړې، غاښونه دې دود دې سره ښکاره وي، او لوړ در باندې لیکلي چې خطره 440 ولټ، نو به ته شیه که به ژړه غوا؟
نو ګرانو ډاکټر زدا او حکیم سوختا اوریدونکو، دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې عزت معاف، خاغلی حکیم بخمل سیب بی لفیسه او ټیسټه ستاسو مرزونو او ستونزو ته ځوابونه وایي. راشئ چې ورشو حکیم بخمل سیب ته په ټلیفون نمبر 000000000 باندې.
الو حکیم صاحب، وا حکیم صاحب، ماما دا ژبه مې ډېره درد کوي، دا ولې؟
اے بدبخت، دومره خو چې د اوسپینې ماشین وچلیږي لا به درد پکې پیدا سي. دا خو د غوښ څخه جوړه ده. کوم غیبتونه چې پکې، کوم درواغ چې په وایه، کومې جګړې چې پکې، دا خو باید چې ویل سوی وای. درد خو معمولي خبره ده.
هلو حکیم صاحب، حکیم صاحب، وام دا گیرد می ورس پا ورس پرسیجی.
دومره د آرام مال چې د اوسپینې ډرم ته ور لوېدلی وای، هغه به لا پټاو سوی وای. وای پړسېدل پرسیدل خو معمولی خبره ده. زه خو دې خبرې ته ایران یم چې دا تر اوسه پورې ثابته څنګه ده؟
هلو هلو حکیم صاحب، حکیم صاحب، وام دا سړی پر غوږو مې ډېر درد دی.
د انسان غوږونه دي بې بختي چې دومره خبرې د غوایي په غوږ کې وسي، دومره پیغورونه او سازشونه د اوښ غوږونه واوري، لا به هم پر درد سي. مڼه
هلو حکیم صاحب، حکیم صاحب، روټۍ مې نازمیږي مړه.
معده د ظالمه څه ډیزلي جرنیټر خو نه دی؟ معده وباسه، زرنده پیچکه دا ملاوچي خوراکونه هغه ازمولی سي. هو زموږ معدې اوس د حکیم کار نه دی، د ګاډیانو د مستري کار دی. هو معده نه، انجن هغه هم ډیزلي. هو پام کوه، لکړ اعظم پتر اعظم، پام کوه.
زمینی نہ تو بدا بیا بن کو منا
جانان مینار عجیب دا جا بلکو